دا مشال رادیو دا زستاسو قربا گل ایاز ام ستړی مشی وخت دا ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې د امریکا بی پایلټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې برید په بلوچستان کې د نوی وزیر اعلی انتخاب په خیبر پختونخوا کې د امن لپاره د مشاورتي جرګه په مرکز کې د نوی وزیرانو د سوګن او د چیلنجونو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو نجیب امیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوې دي. یوې وسلوالې ډلې په تیرا کې د بلې وسلوالې ډلې 250 کورونه سوځولې دي او په چین کې په یو مسافروړونکي بس کې د اور لګېدو له امله 30 کسان وژل شوې دي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په شوال تحصیل کې د امریکایي ډرون الوتکو په حمله کې و مشکوک وسلوال وژل شوې دي. چارواکو د نوم نه خودلو په شرط ویلي د برید تیر شپه شوې ده. برید په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف د امریکایي ډرون حمله د ودرولو غوښتنه کړې. نوموړي ویلي دا حمله د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد دي. د خیبر ایجنسی په غرایزه سیمه تیرا دره کې یو وسلوالې ډلې پرون سبا باندې 250 کورونه سوځولې دي. یو سرکاري چارواکي د نوم د نسرګندولو په شرط تیر شپه مشالې ته وویل چې د کومو خلکو کورونه سوځول شوي هغه د حکومت په لور ډلې انصار الاسلام سره تړاو لري. تر دې دمه په دې کې د مرګ ژوبلې په اړه څه خبر نشته او نه هم آزادو سرچینو د دې خبر پخلی کړی. د خیبر ایجنسی په تیرا دره کې د حکومتي عملیاتو باوجود د تحریک طالبان په ګډون ګڼ شمېر وسلوالې ډلې فعال دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف پرون د خپل 25 کسیزه کابینې غړو نمونه په ډاګه کړل چې زیاتره مهم وزارتونه نواز شریف خپل نږدې او کسانو ته ورکړي دي. البته د بهرنیو او دفاعي چارو اهم وزارتونه لا هم چاته نه دي سپارل شوي. په دې کابینه کې 14 وفاقي وزیران او 9 د مملکت وزیران شامل دي. له سوګن پورته کول وروسته کابینې ډیویژن د دې وزیرانو لپاره د وزارتونو حکمنامه هم جاری کړي چې لمخې چودري نثار د کورنیو چارو، اسحاق ډار د خزانه او پرویز رشید د اطلاعاتو وزیران ټاکل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کار بللې. ښاغلی کرزی دغه خبره د شنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وکړه. نوموړي په دې اړه کومې پیښې ته اشاره ونه کړه، خو شاوخوا لس ورځې مخکې یو شمېر خلکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد د ځینو مشرانو عکسونو ته اور ورواچولو. ځینې کتونکي وایي چې ښایي ایران د دې پیښې له امله پر ولسمشر حامد کرزی فشار راوستي وي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اوریدئ. هند پوزوي د دوی یو افسر د جمعې په ورځ هغه مهال وژل شو چې پاکستانی ځواکونو په کشمیر کې د اوربان لکر خیاغړه په هندي اسکرو ډزې وکړې. د کنټرول لیکه په کشمیر کې د هند او پاکستان تر واکلاندي سیمې سره جلا کوي. د هند د پوځ یو ویانوویل ډزې د سرینګر ښار د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتر کې په پون سیمه کې شوې دي. هند په پاکستان تور لګوي چې کشمیري جنگیالیو ته روزنه او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه نه مني. د روسي پولیسو په مسکو کې د چاپی پر مهال له جمعات نه 300 کسان نیولې چې یو سلاویا یې بهرنیان دي. پولیسو نه دی ویلي چې ولې د جمعې په ورځ دغه کسان نیولې دي، خو د دوی په وینا په دې ځای کې اسلامي او ادبي کتابونه موندل شوي دي. نو څېړنه روانه ده، سو معلومه شي چې دغه لیکنې تر څه حده د سخت دریځي مواد لري. د رویټرز اژانس په وینا په روان کال کې د دریم ځل دی چې پولیس په مسکو او سینټ پیټرزبورګ کې پر جمعتونو او اسلامي مرکزونو چاپی وهي. دا هڅې وروسته تر دې کېږي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د روان اولمپیک لوبو مخکې په خپل هیواد کې د اسلامي سغدریزو د ځپلو امر کړی. د جمعې په ورځ د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یو وسلوال لږ تر لږه 4 کسانو وژل او بیا پولیسو دغه برید کوونکي وواژه. د چارواکو په وینا دغه پیښه لومړی په یو کور کې پیل شوه. هلته برید کوونکي 2 کسانو وژل او دغه کور ته اور ورته کړ، بیا د پوهنتون لور ته روان شو. پولیس څرګندوي چې برید کوونکي له سره تر پښو تورې جامې اغوستې وي او مخکې تر دې چې پوهنتون ته ورسیږي په سکول کې 2 کسانو وژل. دا پیښه له هغه ځایه ډېره لرې نه وه چېرته چې ولسمشر باراک اوباما د مرستو ټولولو په یو محفل کې برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي هغه په پوره امن ډول د چین د راپورته کېدلو هرکلی کوي. له نوموړي د چین د ولسمشر سره د لیدنې پر مهال دا خبرې اترې کړې دي.
The United States welcomes the continuing
د وی امریکا د یو نړیوال طاقت په توګه د چین په پورم نه ډول د راپورته کېدل هرکلی کوي. دا د امریکا په ګټه ده چې چین د کامیابی په لار خپل سفر ته دوام ورکړي، ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې باثبات او سوکاله چین نه یوازې د چینایانو بلکې د نړۍ او امریکا لپاره هم ښه دی. اوباما ویلی هغه تمه لري چې د انټرنیټ د امنیت د مسلې په اړه له چین سره په شریکه کار وکړي. د هغه ستونزه ده چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا پیدا شوې ده. نوموړي زیاته کړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو برخو کې د نه ختمیدونکو ناسازګاره حالاتو باوجود دواړه خواوې غواړي چې لوبل سره همکاري وکړي. د چین ولسمشر هم د ژورې همکارۍ تمه څرګنده کړه او ویل چې چین او امریکا د ملګرتیا یو نوی مثال جوړولی شي. په چین کې لږ تر لږه 30 کسان د جمعې په ورځ په یو بس کې د اور لګیدو له امله وژل شوي دي. د چین سرکاري خبري اژانس جنوالي کې دغه پیښه د هیواد په جنوب مشرقي برخه کې د ژیامن ښار کې رامنځته شوې ده. همدارنګه ژوبل شوي 30 کسان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د دې ښار پولیس وایي چې په پیښه کې د لاس درلودلو په تور د یو مشکوک تن شناخت هم شوی دی. د دې اونۍ په لومړیو کې هم 120 کسان د چرګانو په یو قصابخانه کې د اور لګیدو له امله وژل شوي وو. وروستی خبر دا چې د ترکیه په استانبول ښار کې د وزیر اعظم رجب طیب اردوغان پر ضد د حکومت مخالفو کسانو مظاهره دوام لري. د دې باوجود چې وزیر اعظم اردوغان په مظاهرینو غږ کړی چې خپلې مظاهرې دې په سملاسي ډول بندې کړي، مظاهره کوونکي د خالی په ورځ په تقسیم څلور لارې کې راټول وو. په ترکیه کې مظاهرې د مئی د 28 نیټې نه پیل شوې. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټ الوتکو برید کې و مشکوک او سوال وژل شوی دی. ډاکټر عبدالمالک بغیر د مقابلې د بلوچستان صوبې نوی وزیر اعلی ټاکل شوی. د خیبر پختونخوا نوی اتحادي حکومت د امن او امان په اړه د یوې تګلارې د خپلولو په خاطر د مشاورتي جرګې په نوم د ټولو پاټو د یو کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی.
د غواړو چې صبح کې امن راشي، دا زمونږ اړومبه مقصد دی. هغه مونږ مشاورت وکړو او دا زمونږ د پارټي موقف نه، بلکې دا د پوره صوبې موقف راشي چې امن څنګه قائم کړو.
په مرکز کې 25 وفاقي وزیرانو سوګن پورته کړي. نوې حکومت به لکم چیلنجونو سره مخ وي.
د دې ادارو تر څو پورې دا کرپټ ایلیمنٹ نه وته، نو کته ورته ایربونونو کې چیربونونو په اړه راوولې او هغه ځي او ځای کې نو سټروټنی چې نه دا ډېر زیات ضروری ده.
د جمهوریت 19 خبرونه کې به واوري چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړه وړه کې جمهوریت څومره خوښوي.
مونږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکیز نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای نه دي. یعنی مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته.
سروې 19 پروګرام هم د خبرونې په دویمې نمای کې اوریدلی شئ. له مشال رادیو سره اوسئ. قدر مرو ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ د خبرونې لومړی رپورت. په شمالي وزیرستان کې په تازه ډرون برید کې و مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د چارواکو په وینا پیښه پرون ماښام په شاول تحصیل کې رامنځته شوې ده. په پاکستان کې د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف په واک کې تر راتلو وروسته د لومړی ډرون برید کېږي. تفصیل به د مشال رادیو خبريال راکوي.
په میرانشاه کې موجود امنیتی چارواکو چې نه یو غوښتل خپلانامه واخلي او آواز پور کړي مشال ریډیو ته وي. 13 شپه د 100 بجو پر مهال امریکایي ډرون د میرانشاه نه تقریبا 10 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال منګړی ته سیمه کې پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل. چرتا چې د دوی په وینا وسلوال دیرو او په موقع و مشکوکا وسلوال ووژل. په میرانشاه کې موجود امنیتی چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه وي او زیاته یې کړه وژل شوو د شناخت په اړه کره معلومات نه لري، ځکه چې د دوی په وینا دغه سیمه لرې پرته غرایزه سیمه ده چرته چې موصلاتي نظام هم د نشت برابر دی. د استخباراتي ادارې چارواکو هم د وژل شوو شمېره او ښودلې او وی ویل دوی ته د ځایی وسلوالو د وژل کېدو معلومات ترلاسه شوي دي. خو د دوی په وینا په دغه برید کې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مهم قماندان هم د وژل کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي چې په اړه یې د نور تحقیقاتو کولو هڅه کوي. په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا دغه اولنی برید دی. دې نه وړاندې د تیرې میاشتې پر 9 نیټه شمالي وزیرستان چشمه کلی کې ترسره شوې ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن سره د درېو نورو ملګرو وژل شوي وو. امریکا شمالي وزیرستان د حقانی او نورو وسلوالو ډلو مهم مرکز ګڼي او تور لګوي چې د غلطه وسلوال خوندي ځایونه لري او په افغانستان کې میشته افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي چې د دوی زالو لمنځه وړلو لپاره ډرون یوه موثره وسله ګڼي. خو پاکستان بیا ډرون بریدونه غیر قانوني او د خپلې خپلواکۍ پر ضد ګڼي. پاکستان کې د مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف په دور حکومت کې دغه اولنی ډرون برید دی. د پاکستان قومی اسمبلی کې وزیر اعظم سوګن پورته کولو نه پس نواز شریف په خپله وینا کې ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه نور بند کړی شي.
قدرمن اولونکو تاسو د شمالي وزیرستان کې د ډرون برید په اړه حال واوریدل غوزو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې پرون وسلوالو په تیرا کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام د پلویانو څه د پاسه 250 کورونه سوځولي دي خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوریدلی. بلخوا د دغې سیمې نه د بدامنۍ له امله په زرګونو خلکو خپلې کډې هم راویستې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال لاډیو خبریال کوي.
د خیبر یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه سرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو په تیرا کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام د پلویانو څه د پاسه 250 کورونه سوځولې دي خو چاته پکې څه مرګ ژوبله نه دا وړېدلې او دې نه وړاندې هم په دې سیمه کې په لسګونه کورونه سوځول شوې دي. یاد دي وی چې په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړیو نخطو وروستو انصار الاسلام د غسیمه خالی کړي ده او اوس د وسلوالو په ولکه کې ده او ځینې سیمې لشکر اسلام وسلوالې ډلې تر خپل واک لاندې کړي دي. خو بیا د تیرې سمو دی رئیس پکې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم پیل شوي دي او د تیرانا د بدامنۍ او جګړو لامل په زرګونه خلکو خپلې کړي راوستلې دي چې ځینې کورنۍ د کورمی جنسي دوراني کډوالو کیمپ ته تللی دي او ځینې کورنۍ په پیښور کې خپل خپلوانو کره دېره شوې دي. همدارنګ د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باډې په زیاتره برخه کې کرفیو ده او ټول بازارونه سکولونه او روغتونونه پکې تړلي پراته دي او دلته د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم زیانونه اوړي دلی دی او د دغه سیمې نه هم په زرګونه خلکو خپل کډی وستلې دي چې دا محل یې ډیرای کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بلوچستان صوبا کې نن د وزیر اعلی انتخاب شوه دی او ډاکټر عبدالمالک چې دی هغه د بغیر د مقابلې چې دی هغه د صوبې نوی وزیر اعلی په توګه ټاکل شوه دی. تازه صورتحال سدي معلومات واخلو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه د کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر دی. خدای نور ستړي مشي. بلوچستان صوبہ کې د وزیر اعلی سوکې لپاره چې کوم اتحادی ګوندونو ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی هغه ټاکلی وو داغي انتخاب نن شوی دی. دا غي پاړه باندې کوم اوریدونکو ته تازه حال راکړي.
مننه ګلایز. واخره چې د ډاکټر عبدالمالک چې کوم کاغذات جمع کړل د وزیر اعلی لپاره هغه نن جمع سو او د په مقابله کې هیڅ یو چا هم د وزیر اعلی بلوچستان لپاره چې سبب یې ټاکنه کیږي سبب یې انتخاب کیږي په یو لږ بجې باندې بلوچستان اسمبلی په غونډه کې دا هغه لپاره یوازې ډاکټر عبدالمالک چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او د مسلم لیگ نن په ګډه باندې یو کاندید وو، هغه نن کاغذات جمع کړل او سبا په 11 بجې باندې به د دې ټاکنې کیږي چې هغه کې په ویل کېږي چې د ده په مقابله کې هیڅ یو څوک نشته، او بغیر د مقابلې به ډاکټر عبدالمالک چې د نېشنل ګوند مشر دی هغه به د بلوچستان وزیر اعلی شي.
او نن خبریالانو سره خبرې هم کړې دي که پاغي اړه تفصيلات راکړي.
بله، ډاکټر عبدالمالک له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی په توګه باندې چې کله دی هم سبا ماښام د الفخر په گورنر هاوس کې په شپږ بجې باندې پاکستان وخت باندې دی وایي چې د په مرتبونو کې چې دغه کوم کارونه ګوري هغه دا دی چې د بلوچستان چې کوم ناامن حالات دي هغه به شکوي، دلته چې لا درکه تر ایتن څو کسانو پیښې دي هغه به دا کفامه مونږ دی او دا سره چې د خراب شوی مړیو کومه سلسله کومه لري له سیرو څلورو پنځو کال راځي شروع ده دغه به بندوي او د بلوچستان حالات په یوه ربیع هغه څه د پخوا غوندې کې لکه چې پخوا شو او دلته په ورورولۍ سره قانونو او وخت سره ژوند سره تیراوه او حالات یې د پخوا په څیر یوه ربیع د بلوچستان
سره برابر کړی. ډیر مننه خدای نور ناصر د تفصيلاتو نه. قدر مننه موږ کوم دی بلوچستان کې بیا پاتې کیږي په کوټه کې پولیسو د یو داسې کس په اغوا برای تاوان کې نیولې چې په تیرو ټول ټاکنو کې کاندیدو محمد رمضان چې د کوټه یو دکاندار هم دی د جمعې په ورځ پولیسو نیولې او ولس کلن تختول شبه هلک یې ورڅخه راخوشه کړی دی. خدای نور ناصر له نور تفصيل سره.
محمد رمضان د کوټې یو دکاندار او په تیرو ټول ټاکنو کې له هلکا پی بی 15 څخه آزاد کاندید د جمعې په ورځ پولیسو د یو ماشوم د تښتولو په جرم کې ونیو. د پولیسو یو مشر مبین احمد رسنیو ته وویل ولس کلن ماشوم احمد د مې د میاشتې په 28 نیټه د کوټې له پښتون آباد سیمې څخه نامعلوم وسلوالو تښتولی و او وروسته یې له کورنۍ څخه د 3.5 کروڑ تاوان غوښتنه شوې وه. د کوټې د پولیسو په خبره د جمعې په ماسپښین یې تښتونکی نیولی او تښتول شوی ماشوم یرا خوشی کړ. د پولیسو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مبین احمد
ملزم رمضان ہے اس میں جو یہاں پہ موجود ہے جس نے اس سلیکشن میں وہاں سے
پردی پیش کی ملزم رمضان دی چې په تیرو ټول ټاکنو کې د بلوچستان اسمبلی لپاره کاندید هم و. هم دې دا ماشوم تښتولې و. لومړی یې په کور کې تړلې و او تر هغه وروسته یې د پښتون آباد په یو بند مارکیټ کې بندي کړې و. موږ له همدې مارکیټ څخه دا ماشوم بازیاب کړ چې په پښو او لاسونو کې زنجیر
هاتھ پہ بھی زنجیریں تھیں.
د مبین احمد په خبره له رمضان سره درې نور تښتون کې هم دي چې د نیولو لپاره لا هم هڅې روانې دي. تښتول سوی ماشوم احمد بیا مشال رادیو ته وویل دای له ورزشي کلب څخه د یو ملګري کور ته روان و چې وسلوالو په یو ډبه ډوله سوزکی کې وتښتاوه.
زتلن کلب ته ما کلب کې ورسې شو برما ته دغه سم مستر سایکل سره ما ته ودرې په سټینګ کې ما د زمانه کاسي باریو وویل درزات از ما د کور دی از ما د یاد نړ ډول کور دی ته بچي او چې ګپ بو ما سي دور زبر نو چې ذات بار نه ما بار دغه ته چې مساتل توس شیر مو شیر در سو چې تا ورلو بس بلا کور دی بار اله بیو نه بار
ول لس کلنم احمد لاس فرز ورسته د پولیسو له لوري د تښتون کول لمنګول څخه راخوشي سو د ویل ورده چې په کوټه کې د امن یو له نورو پیښو سره سره په دې ورستیو کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم زیاتې سوي چې اکثره تښتول سوي کسان د تاوان تر ورکول ورسته راخوشي سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
که پښتو وای مشال رادیو ور
قدرمن اوردونکو د خیبر پختونخوا نوی اتحادی حکومت د امن او امان په اړه د یوې تګلارې د خپلولو په خاطر د مشاورتي جرګې په نوم د ټولو پاټو د یو کانفرنس راولولو اعلان کړی دی. تر دې وړاندې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې هم آل پارټیز کانفرنسونه رابللي وو خو لا تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا په نوې ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد د امنیتي ستونزې د حل لارو چارو لټولو لپاره د مشاورتي جرګې په نوم د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. د دې مشاورتي جرګې په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف یو مهم صوبایي مشر او د پختونخوا نومول شوی د اطلاعاتو ممکنه وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
مشاورتی جرګه آل پارٹیز کانفرنس ډیر بدنام شو دی په زمنګ دا ویل چې ټول پارٹیانو یو مشاورتی جرګه دا دې چې موږ د واړو چې صبح کې امن راشي دا زمنګ اډمبه مقصد دی دې لپاره موږ غواړو چې څومره پارٹیانې دي هغه موږ مشاورت وکړو او دا زمونږ د پارٹی موقف نه بلکې دا د پوره صوبی موقف راشي چې موږ سکو امن څنګه قائم کړو
د دینه وړاندې هم په تیر حکومت کې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علماء اسلام د امنیت او ترګری په باب لا ټولګوندیزي غونډې رابللې وي خو پاکستان تحریک انصاف په دغه غونډو کې ګډون نه وکړي دا چې پاکستان تحریک انصاف ولی د تیر حکومت په دور کې د امنیت او ترګری په اخلا په ټولګوندیزو غونډو کې ګډون نه وکړي د دې پښتنې په جواب کې شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
موږ ټول ساسي ګوندونه ته دعوت ورکو ګوره موږ هغه وخت ذکر نه وکړي یو جنرال موقف چې یو پارټي اقتدار ختمیږي وغال پارٹیز کانفرنس راغواړي پکاره چې آل پارٹیز کانفرنس سٹارټ کرا وخت موږ باید کې پارټیسیپیټ کړو
دا چې د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي لخوا د امنیت په باب لا د دې مشاورتي جرګې په اړه عوامي نېشنل ګوند سره نظر لري او آیا عوامي نېشنل ګوند به په دې کې ګډون کوي او کنه د دې پښتنې په جواب کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
چې دې موږ له دعوت راکې ان شاء الله عوامي نېشنل پارټي با د دې وطن د امن په خاطر باندې په هر غونډه کې کینی بدمنی چې دا د ډېر لوی مسله ده تر اوسه پورې د دې پالیسی چې دا اړوند راغلی نه دا مخکې راغلی نه دا قوم د دې خبر نه چې دې امن او امان چې دې ته په کوم نظر باندې ګوري یا د یو لسم مې نه پاسو په دې ټول څه په دې توا کې آتو شو او دې دا غنی نه دې دې سیز هغه په انګریزي کې وایي چې دې اون کوي نه دا شی دې دې سیز تخپل مسله وای نه دا ډوره غیر سنجیدګۍ سره دې روانې دي تر اوسه پورې د وزارتونو په تقسیم باندې جګړې دي سردار کې دې کلاو راشي او خپل پالیسۍ چې دې حکومت ته وایي چې دلته دا مسلې دي دې مسلو د پاره زموږ سره دا حل دی
د پاکستان تحریک انصاف د استازي او د پښتونخوا د ممکنه اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی په وینا د امنیت په باب لا د دې مشاورتي جرګې د نیټه اعلان به د خیبر پښتونخوا د کابینې د سوګند پروتکولو وروسته کول شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
کدمر اوردن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوګی تاسو کول شئ چې د فیسبوک د لاري د ټوئیټر د لاري د مشال رادیو ټول دا رپورټونه د نننۍ ورځې کم خبرونه ده د تاسو التا لوستل او کتر شي او تاسو په یو بل رپورټ په لور راګرځوم د خبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان فوج په شریکه همکاري په سواد کې د سیلګری د یوې میلې تابع کړی دا چې مقصد یې په سواد کې د سیلګری پرمختګ او نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي په دې اړه نور تفصیل د پیښورنه غلام غوس راکوي
د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوز د جون د شلمې نیټې نه واخله تر جون د رښتمې نیټې پورې په سواد کې د سواد سمر فیسټیوال 2014 په نوم د سیلګری د یوې میلې تابع کړی ده د دې میلې باقاعده اعلان په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت استازي شوکت یوسفزی د ملکن ډیویژن د کمشنر او د پاکستان د پوز د استازو سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وکړو او په دې محل له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې شوکت یوسفزی وویل چې د سیلګری د پرمختګ لپاره د دې میلې مقصد نړیله د امن پیغام ورکول دي چې په سواد کې امن قائم کړی شوی دی او بدامنی ختم کړی شوی دی
ګوره سواد فیسټیوال مقصد دا دی چې موږ دنیا ته یو سافټ ایمیج ورک دا خو چې ملکان او سپیشلی سواد بیا کلام مدین باران چې کوم ځکه دا ټورست راتل شي موږ دنیا ته دا خو چې اوس هغه کوم د بدامنی وخت او هغه لاړو اوس سواد کې امن واپس راغی او ټورست موږ دا پیغام ورکو پورې دنیا ټورست پاکستان ټورست چې راځي هلته ایس مسله باندې ان شاء الله سکیورټی مسله نشته
او د دې خبری کانفرنس پر مهال د ملکن ډیویژن کمیشن ډاکټر فخری عالم مشال رادیو ته وویل چې په سواد کې د سیلګری د دې میلې لپاره ټول انتظامات برابر کړی شوی دي
دا چې موږ درم کال چې موږ دا فیسټیوال کوو په 2011 کې د کالام روډ ډیر خراب و نو موږ زیات تر په سواد علاقې کې کړو لوور سواد کې بیا د 2012 کې موږ په کالام ماوډن کې وکړو اوسم کوو مکمل سکیورټی انتظامات باقي کې شوی فوج پولیس سیول انتظامیا زموږ ټول په دغه ورځ کې موبلایز دي او موږ چې څنګه په 2011 کې پوره طریقے سره او 2012 کې وداوت اني هچ خو طریقے سره شو ان شاء الله زموږ امید دي چې اوس به موږ ماوسی کې
د سیلګری د دې میلې د انتظاماتو برابرولو لپاره یو پرایویټ کمپنی هم کار کوي. د دغه کمپنی یو منتظم زاید خان د دې میلې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته بریفینګ ورکړو او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې نوموړي وویل چې تر شل لکه پورې د ملکی او غیر ملکی سیلګرانو دې میلې ته د راتلو امکان دی.
مونږه پرایویټ پارټنرز جی ایم کوم زمونږ ایونت مینجمنت کمپنی ده. سلور ډے ایونت جی او دوزونه کې بای وشو فارست کې بای او مهودن لیک کې بای او 2 ملین ټورست ایکسپیکټډ دی او میډیا نا او خلکو نام زمونږ دغه اپیل د چټول پارټیسپیټ وکي دغه فاملیز لپاره ډیر ښه تنظیم دی. نیچر لورز لپاره ډیر ښه تنظیم دی. ټینټ سټی پورا ارګنایز شوی دی جی هغه کې واش روم او سینیټیشن او بو ایکسس او بجلی او ټاورز هم رکھیږي چې هلته خلکو د پر اساس سیګنل نه راځي هغه ته سیګنل سره کمیونیکیشن بس پرابلم نه وي.
د یادونه وړ ده چې په سوات کې 2008 نه هم کې د پاکستان د پوز د عملیاتو نه پس د سوات نه د مولانا فضل الله وسلواله ډله وستل شو او د پاکستان د پوز د دغه عملیاتو رستو د دریم ځلې چې په سوات کې د سیلګری میله ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
قدمن اردن کو د پاکستان 25 د پارلیمان غړو د نوی کابینې ته بخنه غوړم. د پاکستان کې 25 نوی کابینې ته سوګن پروتوکول وروسته وزیرانو ته وزارتونه هم ورکړی شي بي دي. خو آیا موجوده صورتحال کې به نوی وزیران په څنګه ډول دغه محکمې وچلوي؟ ځکه چې د نړیوالو رپورټونو او د مختلفو غو ترمخه په دې هیواد کې درغلي ډیر زیات ده او همدغه راز د توانای بوران هم ډیر زیات دی. د نوې کابینې او وزارتونو په اړه د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دی رپورټ ته وکشي.
ایوان صدر کیش پالس وفاقی وزیرانو او دها وزرای مملکت د نوی کابینه د غړو په هي سوګن پور تکلو. په دې موقعه د وزیر اعظم میا نواز شریف نصر بیره پوزی مشرانو او سیاسي غړو هم ګډون لرلو. ولس مشر اسف علی زرداری د دوی نه سوګن واغستو. د سوګن پور تکولو دستور رستو کابینه ډیویژن د وزیرانو د پارا وزارتونه هم اعلان کړ چې پکې اسحاق ډار ته د خزانی او اقتصادي چارو، چودری نثار ته داخله، شاهد خاقان عباسی ته پټرولیم او قدرتي وسیلې، خواجه اسف ته اوبو او بجلی، خواجه رفیق ته ریلوے، عبدالقادر بلوچ ته سرحدی او ریاستی چارے، سردار یوسف ته مذهبی چارے او صدر الدین راشدی ته سمندر پور پاکستانیانو وزارت ورکړی شو. دغه رنگ خورم دستگیر د ساینس او ټکنالوژي، عثمان ابراهیم د هاوسینګ او انوشه رحمان د آی ټی او ټیلیکام وزیر مملکت او ټاکل شو. د داخله وزیر چوکې تر لاسه کول وروسته چودری نثار میډیا سره خبرو کې وې چې وفاق بعد امن او امان لړکی ټولو صوبو سره مرسته کوي. د وینا وا
لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہم صوبائی حکومتوں کو دو ایریاز میں مکمل سپورٹ دیں گے.
د امنیت لړکی با مونږ صوبائی حکومتونو سره دو سانګو کې پوره پوره مرسته کوو. یو خود استخباراتو سانګه دا او دویم چې کوم ځای کې هم د وفاقي سکیورټی فورسز ضرورت وي هغه به ورکوو. تاسو ته پته ده چې امنیت ټینګول د صوبائی حکومتونو کار دی. پنجاب او بلوچستان کې د مسلم لیگ نون حکومت ته حسین او خیبر پختونخوا کې با د پیپلز پارټي او تحریک انصاف سره نږدې رابطې هم کوو او مرستي با هم کوو او سیاست به یو غاړې ته کېږدو.
هم سیاست کو ایک طرف رکھ کے ان سے قریب تر تعاون بھی کریں گے اور کوارڈینیشن بھی کریں گے.
پدا سے حال کې چې د ریلوے، پی آئی اے، خزانه، امنیتی صورتحال او وابډې په ګډون یو شپیر ادارې د مالی ستونزو او بدونوانې پرنګ مسلو سره مخ دي. نوې کابینه او وزیران څومره کولی شي دا ادارې د بحران نه روباسي؟ په دې حقله چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبريال سلیم احمد نه تپوسو کو نو دوی
دو ریزنز دی. یو خو په ملک کې چونکې اکنامیک حالات خراب دي او د هغه سره سره د دې ادارې اصلي د جمهور اداره تباشي د دې مطلب دی چې د ټول سټراکچر تباشي دی. د دې ادارو نه تر سو پورې دا کرپټ ایلیمنٹ نه وته نو کتور ته ایرګونو نه کرګونو په اور ته راوولې او هغه وا زی او ځای کې نو سټروټری چې نه دا ډیره زیاته ضروری او په میرټ باندې افیشنت افسران چې نه بریز کې نه ورواړي.
د سلیم احمد په خبره د دې مقصد د پاره با مسلسل کوشش او د سار یو کوټل نظام پکار وی چې ورسره با ادارې پخپل خپو د درې دوجو غشي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 شل صافي اوریدل شي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو د ټولي خبرونه په زمنګ په ویب پاڼه www.mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتل شي. د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو، جمهوریت او سروي. خو نجیب امیر توار ورکو چې د خبرونو ریلیز وړاندې کړي، ځکه چې د وخت شوه د ماسپخین درې نیمې بجې.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر شپه د بی پایلټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف تر دې وړاندې ویلي وو چې دا ډول بریدونه د پاکستان د خپلواکۍ خلاف دي. د خیبر ایجنسی په غرایزه سیمه تیرا دره کې یوې وسلوالې ډلې پرون سباندې 2500 کورونه سوځولې دي. د کومو خلکو کورونه سوځول شوي هغه د حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام سره تړاو لري. د بلوچستان ایالت د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره عبدالمالک بلوچ د خالی په ورځ خپل اسناد جمع کړل. د نوموړي سره په مقابله کې هیڅ کاغذونه جمع کړي نه دي، نو په دې توګه نوموړی بعد اتوار په ورځ د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یو شمېر اعتراض کوونکو لخوا د ګاونډیو هیوادونو د رهبرانو د عکسونو سوځول یو غلط کار بللی. څو ورځې وړاندې مظاهره کوونکو په کابل کې د ایران پر ضد مظاهره کې د ایراني مشرانو عکسونه سوځولي. د هند پوځ وایي د دوی یو افیسر د جمعې په ورځ هغه مهال ووژل شو چې پاکستاني ځواکونو په کشمیر کې د اوربند له کرښې هاغاړه په هندي عسکرو ډزې وکړې. د روسیې پولیسو په مسکو کې د چاپی پر مهال له یو جومات نه 300 کسان نیولې چې یو سل او اویا یې بهرنیان دي. او په چین کې لږ تر لږه 30 کسان د جمعې په ورځ په یو بس کې د اور لګېدو له امله وژل شوي دي.
نجیب امیر چې د خبرونو لړنډیزې تاسو ته وړاندې کول سوخ شوې دي د 19 پروګرام سروي. په نننی پروګرام کې ودا سمر مین الله سره خبري واوري. د پروګرام زمنګ همکاري بلی امیر زاده تاسو لپاره بر جوړ کړی دي.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حامیر ساده یو واره بیا هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. په نننی پروگرام کې زموږ سره سمر مین الله میلمنه ده. سمر مین الله د سری کوټ هزارې سره تعلق لري. هغه د بشري حقوقو کارکونکو دا او د اتنو میډیا په نوم د ادارې مشره ده. په ټولنیزو مسلو یو شمېر ډاکومنټریانه یا دستاویزي فلمونه جوړ کړي دي. هغه د ونی او سوره په موضوعګانو د خزو سره امتیازي سلوک په ایډز د شمانو په حقونو او یوش مینو نورو مسلو کار کړی دی. د خپل کار په سر سمر مین الله اوارډونه هم ترلاسه کړی دي چې په امریکا کې یو ګلوبل لیډرشپ اوارډ او د غشان یو بلې په اټلی کې ترلاسه کړی. د پاکستان د حکومت لخوا هم سمر مین الله ته د کار په بدل کې احساس ورکړل شوی دی. نو په دې پروګرام کې به د خپلې ملمنې سره خبرې کوو. نو سمر مین الله، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. سمر بی بی، ستاسو بباره کې مونږه لک شانتې لند معلومات خو اوریدونکو ته وړاندې کړل، بیا به هم ستاسو د کار او د ژوند په اړه په دې پروګرام کې خبرې کوو. لومبه ته پوس پتا سن ستاسو د تعلیم په حق لو کم چې تاسو سمره تعلیم ترلاسه کړی دی او د کوم ځای نه؟
ما مخ کې خو دې په خبر کې مې سبق ویلې دی، یعنی سکول او کانوینت، بیا کې نه پس اسلام آباد، بیا کوټا، بلوچستان او بیا مې اسلام آباد قائد اعظم یونیورسټي نا ماسٹرز کڑے دے جی پر اینتھروپالوجی کے، اور بیا کیمبرج یونیورسٹی نا میں ایم فل کڑے دے اینتھروپالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ کے، ہو اگے کے چکم جماعتوں کے زیاد شی فوکس ہو اگا پختنی میرمنی او پدیو ما ریسرچ کرے ہو جی.
سمر بی بی، تاسو پسر کے مونگا ستاسو بارہ کی ویلی چیز سری کوٹ سرا ہزاری سرا تعلق لرے، نو سنگا ہا غلطنا ساسو چے شروع کے جن تاسو ستری دلے ضرور استاسو دغه سوچ د بشری حقوقو طرف ته رالو، بیا د پتیره د خزو د مسلو او د خزو حقوقو طرف ته، نو دا سوچ څنګه پیدا شو؟ په دې لړکې تاسو اولنې سټپس او اولنې ګام سوچ تاسو واخستلو؟
سماجی چې کوم کله سری کوټ اخی سره مطلب ډیر زیات مینا دا، او زه چې وڑا کوم دی وم نو مور فلار په هر رختر باندې، بیا اسوم څومره مده کې چې به مې چھٹیاں نه وینم، ما په کلی کې خپل دا چھٹیاں نه تیرونه، او کلی کې تاسو خبر یې چې دا د خار چې کوم آسایشو نه دا نه خواخی کې چې کوم یو مینې خلکو کې یا بل ماشومانو کې چې کوم مینې هغه لوبې هر څه دا به مې ډېر زیات خوښو. خو چې کله ما سبق ویلو جی په خار کې نو بیا ما ته دا احساس وشو چې زما کلی کې چې کومې ملګری وې هغې کې او ما کې ډېر زیات فرق داسې راغی چې ما ته د تعلیم هغه موقع ملاو شوه خو هغې ټول خویندو ته دا موقع ملاو نه شوه. نو زما رومبی چې کوم سوچ جی زما دغه شانتې راغلی و چې ما چې کله په برطانیه کې انفیل کاو دغه سوچ لرو چې زه چې به واپس پاکستان ته لاړ شم نو زه به خپل هغې خویندوله څه نه څه قومه چې هغې ټولو ژوند کې څنګه کې بدلون راشي او هغه ما دغه شانتې کولی شو چې هغه ظلمونه کوم چې په زمونږ خویندو زمونږ لوڼو باندې کېږي نو زمونږ کلتور کې دا عامه خبره نه وي چې هغې د هغې ظلم خلاف آواز اوچت کړي. نو ما ویل چې زه به خپل کار تھرو څنګه کې دا ټول چې کوم ناانصافیانې کېږي تشدد کېږي دې باندې څنګه کې به زه رڼا اچوم او خلکو ته به دې شي باندې سټریچ کوم چې د دوی هم حقوق دي او موږ ته پکار دی چې دوی له موږ څه وکړو.
تاسو د ښځو د حقونو خبره وکړه او تاسو وایئ چې د کلتور په نامه زنانو په وړاندې چې کوم زیاتیانې کېږي دا هغې سوچ ستاسو سره په زړه کې په مغزو کې. نو بیا څنګه تاسو اولنی کار څه وکړو لکه تاسو څه بدلون غوښتلو چې
ټولو کې مخکې خو جی ما لیکل شروع کړی وو هغه زمونږ چې په پاکستان کې قسم قسم اخبارونه دي یا رسالې دي خو په دې کې دا وو چې ما په انګریزي کې به لیکل خو لیکل به مې په دې ټولو خبرو چې په خیرت په نوم چې قتل وشي یا لور چې دومره ګرانه نه وي څومره چې یو زوی ګرانی اکثر پختنو کې دا وایي چې هلک زیر خوږی درونی کاڼی بوټی پہ خوشحالی. نو ما چې به کله دا خبرې یا داسې متلونه اورېدل نو زما په ډېر زړه خفه کېدو. نو په دې مې مخکې لیکل شروع کړل خو بیا هغې نه پس مې دا وکړل چې دستاویزی فلمونه هغه هم په پښتو کې کوم چې لرې لرې علاقو کې مونږ خیل شو او کوم تھرو چې خلکو کې څنګه کې آگاهی دې مونږ ډیولپ کو دې ټول ایشوز باره کې.
سمر بی بی ساسو د کار په حق له خبرې کو فکر کو یو اوریدونکو د هغه ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ملک نه خانې فرق او آشنا السلام علیکم. دا مېرمن نه مې دا تاسو کول انسانی حقوق والا خبر کئی کنا او بل دو دا غدی سواری خبر کئی دا سوارا پو کم علاقی کی چلی گی دا سر دا خبر کئی چی سوارا کنا پاگا علاقہ و آگا وطن نخوایی چی دا پو کم علاقی کی دا شه چلی گی دا سواری والا من دی غیر کار غیر لکه غیر دی فرق و هر سر تعلق لرو.
جی ملک صاحب دیر خو سوال کو جی زبا داویم چی سورا یو دا ټکی دی کوم چې په سواد کې په نوخار کې زمونږ مخې نه کیسز راغلي دي مردان نه هم راغلي دي بیا قبایلي علاقو نه هم راغلي دي. جی هلته ضروري نه ده چې سواری هغه ټکی ورته وایي خو اکثر وایي چې په بدو کې مونږ یوه جنای ورکړه یا جرګې دا فیصله وکړه چې په بدو کې یوه یا دوه جنکای ورکړه. نو خبر دادا جی چې دیکھو په افغانستان کې هم په افغانستان کې ورته بد وی خو چرته لږ وی چرته سی وای خو که چا علاقې کې که یوه جنای هم په بدو کې څوک ورکړي نو زه دا وایم چې هغه هم ډېر غټ ظلم دی. پیله چې که قتل وشي یا څه نوره زیاتی وشي نو پکار دی چې هغې کس ته هغې هغه سزا ملاو شي او که یوه جنای یوه مېرمنه مونږ هغې کور ته لیږو نو اکثر هغه خلک دا وایي چې د زړه کینه کله هم نه ختمېږي. او په کوهاټ کې هم چې زه په خپله دوه کاله پاتې شوی یم هلته هم اکثر داسې کیسز مونږ مخکې نه راغلي دي خو خبره دا ده چې دا کیسز یو خو رپورټ کیږي نه اکثر دا ویل کیږي چې نه مونږ خدا جنای په دې ظلم نه کوو او د دې په سر دا دښمنۍ چې دا ختمیږي نو دې لا اخ یو وایي چې نه دا تومره د دې څخه نقصان نه دی.
سمر بی بی ساسو د کار په حق له خبرو ته دوام ورکو کده سوري د تاریخ په حق له وایي چې د دې تاریخ څه دی او آیا دې څه بد شکل اخست دی د مخ په
مقابله بالکل دا تاسو ډیر خو کوجی دا مان پختنه وکړه. اصل کې چې تاسو مشران د کړه پختنه کوي نو بیا بنده دا پوه شي چې مخکې د سوریا غدا شکل نه و کوم چې اوس د دې شکل دی. مخکې کچر ته به قتل شو نو دا به هم کېدل چې غټ ننواتې به یې ورته ویل چې کور هغه مشرې زنانه به بل کره لاړې او هغې به بخښنه غوښته. یا به داسې خبرې و څنګه چې په قبر کې سملا استل دا هم داسې سزا به ګڼلې کېده چې چا کس قسم داسې مطلب د چا څه نقصان کړي نو دا به نه و چې هغې جینای ته به یې ویل چې ته لاړ شه هغې کس کره بخنې لا، بلکې دا به و چې هغې کس ته به یې ویل چې ته به په دې قبر کې سملې. یعنی د دې تش ټولو کې غټه خبره دا وه چې یو پیغور چې به هغې خلکو ورکاو چې تا یو دا څه ظلم کړی دی او د دې به تا ته سزا ملاوېږي. دا یو ډېره غټه خبره وه. پکار دی چې مونږ دا وګڼو چې په پښتنو کې دا ښه کلتور مخکې روان و. اوس مونږ دا ګورو چې که یوه جنای بل دشمن کره لاړم شي نو هغه خواښي هغه سخر همیشه دا وایي چې مونږ چې دې جنای ته کله ګورو نو مونږ ته هغه قتل یاد شي. نو پکار دی چې زمونږ چې خپل کم روایات کم ښه د کلتور هغه خبرې دي مونږ به هغه نه هېروو او چې کم زیات څنګه چې بخنه شوه یا دا نور چې ما خبرې وکړې پکار دی چې دا ټول خبرې مونږ واپس څنګه کې یاد وساتو او واپس خپل ژوند کې راوبلو. خو سره سره ملیاتی پی ما دی زمونږ خویندو هغه چې کوم دي سحر نه ماښام پورې په کور کې کار کوي څنګه چې یو ما هغه جوړ کړی او بیبی شیرینې باز په کوکا کټ نه راپاسې د دې مقصد دا گلزار عالم ویلی وو او د دې پوره دا دستاویزي فلم ما پخپله جوړ کړی وو او مقصد دا وو چې یوه خور څوک چې سحر وختي ویښه شي او ماښام پورې یو کور کې کار کوي خدمت کوي پکار دی چې مونږ هغې هغه قدر وکړو او مونږ دا وګڼو چې زمونږ په ملک کې چې څه هم ډیولپمنټ کېږي هغې کې د دې یو ډېر غټ لاس دی.
سمر بیبی یو بله پوښتنه به تاسو نه وکړو چې ستاسو چې کوم دا دستاویزي فلمونه جوړ شوي دي نو آیا دا صرف په پښتو ژبه کې دي که نه نورې ژبې هم په دې کې شاملې دي؟
دا تر چې دي په پښتو کې دي او دا په افغانستان کې هم اکثر ټي وي چینلو باندې خېل کېږي او په پاکستان کې هم خو دې سره سره په اردو کې هم د دې هغه ترجمه شوي دي. څنګه چې په پښتو کې یو دا شینوارې ناونګینه ما جوړ کړی او کوم چې زرسانگا او داود حنیف په فارسی کې دا ویلی وو دغه شانتي یو بل مې اوس جوړ کړی او کوم چې الله هو دا نغمه بیبي ویلی وو دا سندره او دا هم په دری او په پښتو کې ده. نو مقصد ته شوی چې دې علاقې هغه چې کوم زموږ رونه خویندې دي دې پورې څنګه کې دې خبرو باندې آگاهي زه ورکړم. جی
سمر بیبی دا راته وایي چې تاسو چې کومو مسلو باندې کار کوئ په دې لړ کې تاسو ته کله څه مشکلات تاسو لیدلې دي لکه دا داسې سخت ایشوز دي سخت مسلې دي نو په دې باندې غږ پورته کول یو مشکل سره مخامخېدل دا تاسو سره کله شوي دي پکې؟
جی ملیه چې په سورې تاسو کله کار کوئ نو ما ته څوک وایي چې په دې علاقې کې یوه جرګه به کینی کوم چې به یوې جینای یا دوه جینای به غواړي په سورې کې نو زما دا کوشش یې چې زه څنګه کې پولیس سره رابطه وکړم او څه نه څه طریقې کې زه دا ایثار کړم. نو هغه چې کوم یو پلار یا رور دا پوه شي چې زه به دا ایثاروم څنګه نه څنګه کې نو هغه بیا څوم کولی شي ما غلی کولوله. نو اکثر دایي چې ما ته ټلیفون راشي چې که ته مطلب دې سورې کې تا که څه هم خبره وکړه نو بیا به مونږ دا وکړو دا وکړو. نو هغه اوس هغې هغه راته عادت دی چې مرګ ژوند خو خدای لاس کې لیکلی دی خو ضروري دا ده چې بنده دی یو مظلوم سره ودرېږي نو بیا خدای هم ستاسو حفاظت کوي. دا خو زما د کار هغه یو حصه ده او اوس هغې هغه راته عادت شوی دی.
تاسو چې کوم اوسه پورې څو دستاویزي فلمونه جوړ کړي دي چې تاسو ویل تقریبا دیرشو نه څلوېښتو پورې دي په دې کې کوم کار باندې تاسو ته تر ټولو زیات فخر دی لکه ستاسو د زړه ته کوم یو تر ټولو زیات نږدې دی؟
زه ته خو مې چې ټولو کې زیات دغه سوره نږدې دی بېله چې اوس خو څوک یو لګدونه تېر شوي دي چې زه په دې ایشو باندې کار کوم او اوس خو دا زه پوه شوی یم چې چې دا خش په پښتنو کې نه بلکې پورا پاکستان کې دا بیل بیل نمونه سره پریکټس کیږي. بس زما اوس یو د ژوند مقصد دا دی چې کله پورې خدای چې رانه همت راکړي نو زه ډېر رسم خلاف یا کار کول غواړم، او زه دا امید لرم چې کله نه کله به داسې رسمونه ختم شي. پیله چې دا اسلام هغه هم خلاف دی، دوی په قرآن شریف کې سورہ فاطر کې صفا لیکلی دي چې څوک چې بسه هم گناہ کوي یا ظلم کوي هغې هغه سزا به هغې کس ته ملاویږي، هغې هغه سزا نور چاله مونږ نشو ورکولی. نو یو شی کوم چې اسلام هغه هم خلاف دی، کوم چې زمونږ د کلتور هغه هم خلاف دی، بیا ولې دی هغه اوس پورې مونږ پریکټس کوو؟ تاسو ته
ستاسو د کار په سر یو میر ایوارڈونا هم درکړل شوی دی، کلک شانتی پلندو ټکو کې بیان کې چې دا سه ایوارڈونا دی او د کم کم کار په سر تاسو درکړل شوی دی.
دا چې زیات توګه خو په شریب راته ملاو شوی دی، او د ماشومان او یا د میرمنو حقوق لا آگاهی نه راته ملاو شوی دی. خو بیا به زدا ویم چې بیر انسان خوشاله شي چې سه ایوارڈ ملاویږي، خو ټولو کې غټ ایوارڈ هغه چې کستاسو کار وجنا چاکا سفر ژوند کې اصل بدلون راشي. ما له خدا ډیر غټه خبرې چې کڅوک ماته وایي چې ما دا فلم چې وکړو نو زما په سترګو کې اوښ کې راغلل، یا ما خپل خور لا په جائیداد کې حصہ ورکړه چې ما دا فلم وکړو. دا اصل اوارډ دی چې کله هغې وجه نه څه بدلون په زموږ سیمه کې زه ګورم چې راشي.
موږ سره یو اوریدونکی
دی. افغاني یار د ګرمسیر ولسوالۍ ډېره کړې ستاسو په تماشا پوښتنه خو زه د مېلمنې خوښته لرم چې زموږ خپل افغانستان هلمند کې دغه کارونه خو ډېر دي چې یو مړی وچې بارجا په بدل کې خپل خور یا لور دغه ورچې دا خو ښه کار نه دی. موږ وایو چې په بدله کې ډېر روپۍ ورکړي. دا
نور تاسو ډېره زیاته ښه خبره وکړه، او قصد رښتیا خبره دغه ده چې یوه جنای چې کله په بدو کې ځینو ټول عمر د دې ژوند ډېر ګران یا په دې ډېر زیات ظلمونه کېږي، ټولو کې غټ رومبي رس نه چې کوم دی جنای له پیغور ورکوي چې ته خو په بدو کې راغلی، په تا خو ریجی هم نه وې پخې شوې، ستا خو سم واده هم نه دی شوی. دا پیغور چې دی دا په خپله یو ډېر غټ ظلم دی. مطلب وهل ته کول خو بیان دی، خو یو چې کوم ډېره ښه خبره ده جی هغه دا ده چې زموږ په پښتنو کې اوس داسې ډېر زړه دي کم چې د دې خلاف همت کوي، آواز اوچتوي، او په جرګو کې هم وایي چې نه زه به نه ورکوم خپله لور یا خور. په داسې چې کوم زموږ رونه هم د دې خلاف آواز اوچتوي، اصل بدلون هلو به راځي چې کله زموږ خپل دې علاقو نه خلک پاسي او د دې خلاف آواز اوچت کړي.
ډېره مننه سمن من الله بيبي چې تاسو په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخیستله.
قدر منه اردوونکو سر په پروگرام وو چې زمونږ همکاري مليحه مرزاده تاسو لپاره برابر کړی وو. تاسو دا ولیدل اوس وخت شوه دی د جمهوریت خبرونه په دې برخه کې په واوري چې آیا پښتانه په خپل مزاج او کړه وړه کې جمهوریت خوخوي که برعکس. همدارس پښتونولي تر کومه حد جمهوریت ده؟ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د پښتونو په اړه خبري شوې دي. په بل خبرونه کې به د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د پښتونو دود او مزاج په اړه بحث کوو. د خبرونه تاسو لپاره پامیر ساحل جوړ کړی ده.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واوري چې افغانستان پښتانه په خپل فرهنګ او فکر کې څومره جمهوریت دي. همدارس پښتونولي له جمهوریت سره نږدې ده او کنه. که پښتانه په خپل فکر او فرهنګ کې جمهوریت وي نو پکې جاګیردارانه او د ملکي خانه نظام ولې پیاوړی دی؟ دا او نورې پښتنې په روانه خبرونه کې له کارپوهانو سره څېړو. له مشال رادیو سره اوسئ. اوردونکو په افغانستان کې شاوخوا د درو لسیزو تر ناکراری ورسته د امریکا په مشرۍ د نړۍ پر مختللو هیوادونو په دې هیواد کې ډیموکراټیک حکومتي نظام عملی کړ.
د دې نظام تر مخې په افغانستان کې انتخابات وشول، پارلمان جوړ شو او ولسمشر وټاکل شو. د پوهانو په وینا په دې هیواد کې دا جمهوریت نظام تر اوسه هغه سي نه دی بریالي شوی لکه څنګه چې یې تمه کیده. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې موضوع باس کړی دی چې د جمهوریت نظام عملي کولو لپاره جمهوریت فرهنګ او جمهوریت مزاج ته اړتیا ده. نو پښتنه داده چې آیا د افغانستان پښتانه په خپل کړه وړه کې جمهوریت رویه او مزاج لري او کنه؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکیچ حلولو مرکز غړی او د سیاسي چارو شنون عبدالحسیب شینوار وای تاریخ خی چې پښتانه په کلتوري ډول ډیموکراټیک مزاج لري.
د افغانستان په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې اکثریت پریکړې د جرګې په واسطه شوې دي او جرګه په خپل ولسواکي نظام ته یو نږدې عنصر یا پدیده ده او هماغه سی عمل دی. ګوري موږ ته په تاریخ کې چې راپاتې ده د میرویس نیکه ټاکل د لوی جرګې په واسطه شوې دي. په جرګه کې هغه خبره عملي کیږي چې د اکثریتو په غوښتنه وي، یعنې د اکثریتو په رایو باندې کیږي او دا په خپله د ډیموکراتیک نظام یا د جمهوري نظام یا د ولسواکي نظام یو نمونه ده، یو پدیده ده او یو عمل دی چې موږ ویلی شو چې د پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري. یعنې مخکې د مخکې نه زموږ په کلتور کې داسې پدیدې او داسې دودونه شته دی چې هغه د اوسني ولسواکي نظام یا د جمهوریت د نظام سره اړخ لګي.
نو که د پښتنو مزاج ډیموکراتیک وي، نو بیا په افغانستان کې له درې نوي کالونو راهیسې یو ډیموکراتیک نظام ولې نه دی جوړ شوی؟ په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو یونس فکور وایي په دې کې د پښتنو د کلتور قصور نه دی، بلکې دا د افغانستان د جغرافیایي او سیاسي حالاتو وجه ده چې د پښتنو مزاج یې ناجمهوري کړی دی.
زه فکر کوم پښتانه هم لکه نور نړۍ کې اوسېدونکي انسانان د مدنیت د قبولولو او د دیموکراسي او یو بل د قبرورو استعداد لري، ولی خو کله کله د دوی د ژوندانه چاپیریال او د جغرافیه دوی داسې کړي چې دوی یو بل نسی زغملی، یو بل ته په توپک ځواب وایي.
یونس فکر وایي بل عمل دادی چې اصلا په افغانستان کې د جمهوریت نظام عملي کولو لپاره هلې ځلې او کار نه دی شوی.
د ظاهر خان په زمانه کې دای سوای چې اغه دیموکراسي چې آزادې الکړی وای او آزاد هم د حکومت تر نظر لاندې تربیه سی وای، هم لا تړی سی وای، د پارلماني مبارزات کولې، درې څلور دورې د پارلمان انتخاب سوله. هم دا اوسم کچيري د منطقې مداخله نیوي او حکومت د افغانستان د سیاسي مشرۍ پایس باندې دلته د داتم لا کارو کې د سیاسي عذاب چې وګړي ځان جوړ کې یو بل سره ومني. زه په دې باور کوم داتې نه دي چې دا ځینې چې وایي چې پښتانه په طبیعت کې د دیموکراسي نه مني یا دی خشونت کوي. زه فکر کوم چې یو پروګرام ورته جوړ شي پښتانه به ځان تر ټولو زیات دیموکراسي د افکارو کثرت عذاب او کثرت
په دې تیرو لسو کالونو کې د نړیوالو پر مرستو سربیره هم په افغانستان کې جمهوریت نظام سم نه دی عملی شوی. د دې څه وجوهات کېدای شي؟ حسیب شینواره وایي ستول زداده چې له بهر راغلی ډیموکراتیک نظام د افغانستان له کلتور سره سمون نخري.
تاریخ شاید دی چې افغانستان کې هر وخت هغه نظام له ستونزو سره مخ شوی دی چې د کلتور مخالف کارونه ترسره کړي. که چېرته دغه یو لس کلنی دورې او دغه حکومت او نړیوال ټولنې په دې فکر کړی وای چې څنګه کولای شو چې هغه کلتورونه چې د پښتنو په سیمه کې په خلکو کې شته او هغه د ولسواکۍ سره یا د جمهوریت سره هغه اړخ لګي او هغه سره یو برابر کلتورونه دي، هماغې ته څنګه وده ورکړی شو تر څو هغه نور هم قوي شي او خلک یې په خپلو سیمو کې عملي کړي. خو نړیوالې ټولنې او حکومت دا کوښښ ونه کړ.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. یونس فکر وایي پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزوري شوی ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس به تعرض نه کوي، د کلی مشر ته به ګوري نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلی به وځي، منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي دا د پښتونولي وه چې اوس نه کې سره ضعیف شوی ده.
په نړیواله توګه د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرال ډیموکراسۍ تر ټولو مهمه نقطه د قانون سرلوړي او حاکمیت دی. نو که پښتونولي له ډیموکراسۍ سره په ټکر کې نه وي او د قوانینو یوه مجموعه وي نو بیا د دې د خرابوالي لامل څه دی؟ په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه ملالۍ شینواری وایي پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړیږي، یعنی مصنوعي دي. هغه ته چې خپل ولس ورته رایې نه ده ورکړي، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده اسکا کړی، په پګړۍ ورته د مشروالۍ په سر نه دی ایښي، اما والی ورته په سر ایښی ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر ایښی ده، یا ورته قومندان د امنیت په سر ایښی ده. نو طبعا چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
په کلیو کې د ملکانو او خانانو موجودیت یو ډول جاګیردارانه نظام دی. نو که ولس هم فیوډالان وټاکي نو دا خو د جمهوریت سره سمون نه خوري. نو بیا دا پښتونولي څنګه جمهوري کېدای شي؟ حسیب شینواری وایي دا هر څه د کلتور برخه نه ده، زورواکي له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري.
هغه د کلتور برخه نه ده. ګوري تاسو به په یو شفاهي تاریخ کې او نه په لیکلي تاریخ کې دا سترافات وي چې په هغې کې ویل شوي چې جاګیرداري یا زورواکي په یوه سیمه کې هغه د یو چا حق دی. دا بالکل حق نه دی. که یو څوک د یو سیمې خان هم دی، که یو څوک د یو سیمې مشر هم دی، هغه به د هغې سیمې هغه کوم تړه چې شوي وي، هغه کومه تیږه چې موږ ورته وایو کېښودل شوي وي، د هغې سیمې د خلکو هغه تیږې او تړې ته احترام لري، هغه به عملي کوي، له هغې څخه وتلی نه شي. پښتانه په خپل کلتور کې داسې یو دود لري چې هغوی به هېڅ چا جاګیرداري یا زورواکي نه مني، هر څه که مني هغه په صلاح او مشوره مني.
ملالۍ شینواری هم له دې خبرې سره هم نظر نه ده چې ګواکې پښتونولي زورواکۍ ته ځای ورکوي.
زورواکي او پښتونولي دوه بیل اصول دي. یعنی کله چې تاسو د پښتون اصل ته ورشئ یا په حساب هغه نرخونو او تلو او جرګو ته ورشئ، نو هلته به بیا بل څه وګورئ چې هلته به کاملا د بې وزلي طرفداري کېږي.
یونس فکر وایي د پښتونولۍ کمزوري کېدو یو لامل د اسلام په نوم د نورو کلتوري ارزښتونه عملي کېدل دي. دی له تاریخه دا خبره ثابتوي.
تاسو ته در معلومه ده افغانانو د عربو سره جګړې وکړلې، ور تسلیم نه شول، اخر یې ورته وویل دا دین منو مګر تاسې نه منو. دغه افراطي دیني اصولو چې د عربو د افراطیانو سره نشت کوي پښتونولي خراب کړې ده. ولې نه تاسو وینئ پښتونولي ښځې ته ناموس ته سیاڅاري ته دا عزت و ابرو بولي، احترام کوي، چیرې چې ښځې جګړه نه کوي، چیرې چې ښځه پلو راوړي چا ته راسي هغه اتا کمرې کړي وربخشي.
ملالۍ شینواری وایي اصلا پښتونولي د قانون عملي کولو د قانون د سر لوړۍ تر ټولو ښه نظام دی. نوموړی وایي اصلا چې عدالت غیر رسمي وي نو ډېره تمه ترې نشي کېدای.
ګورې دغه خپله باندې کله چې عدالت غیر رسمي اوسي څومره تمه تر نه کېږي چې هغې نه به موږ فکر وکړو چې هغه به کاملا ناپېلی اوسي. طبعا چې هغې کې به یو ملک د یو اړخ نیسي، بل ملک به د بل اړخ نیسي. خو تر کوم ځایه چې زه ګورم او دغه اوس محاکمو سره د افغانستان مقایسه کوم، نو زه فکر کوم چې کور د دوی اوس هم ودانې چې تر دې بریده پورې دوی د عدالت پلی کړی هم دی، یعنی په اسانۍ باندې دوی ته خلک ورځي او خپل مشکلات ورسره حل کوي.
د سیاسي چارو پو یونس فکور بیا وایي چې دی کله هم د پښتنو سیمو ته ورځي نو هلته د محلي پولیسو موجودیت، د خپلو کلیو ساتل او د مشرانو پر پریکړو درېدل ښیي چې پښتانه په خپل اصلیت کې قانون ته احترام لري.
زه کله ځینې وخت داسې تېر شوی یم د پښتنو سیمو ته جنوبي ته دته دغه دغه چې دا خودګردانی د پکلو کې دا د اربکیانو سیستم دی چې خپل دوی پولیس لري، دا خپل حاکمیت خپل دغه کې جوړي او بیا چې مشرانو فیصله وکړه نه لیکلې پر هغه دریږي کني جریمه کیږي، اتا کني بیا ځینې وختونه داسې دي چې یو جزا پرېښول کېږي. د دې څخه منظور دا دی چې پښتون په سرچ کې قانونیت ته احترام لري د خپل نظم دپاره. ولې که دا اوس د ډیموکراسۍ پر اساس لکه اوس په افغانستان کې چې دا اساسي قانون حاکم شوی دی. زه په دې باور کوم چې نورې د انتباتي ونه کې پښتانه یې ډېر ژر هضمولی شي او منیه.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې جغرافیایي او ناسم سیاسي حالات د دې لامل ګرځېدلې دي چې دلته ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ عملی شکل نه دی خپل کړی. د پوهانو په خبره اصلیت دا دی چې پښتانه او پښتونولي دواړه له اوسمهاله ډیموکراسۍ سره چلیدای شي. دا خو د افغانستان په اړه بحث و. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې که څه هم پښتانه اوسي او پښتونولي لري، خو بیا هلته حالات بېل ډول دي. او د همدې حالاتو په تناظر کې به په راتلونکي خپرونه کې دا څېړو چې آیا هلته هم ډیموکراتیک فرهنګ یا کلچر موجود دی او کنه. اوس د جمهوریت خپرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه.
جمهوریت
دا مشال ریډیو دا.